افغانستان کې سهار ته بجې شوې. سلامونه او ښه چاره په دې خبرونه کې موزه نوریا سنوري هرکلی کوم. تمه ده چې نن د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران پر افغان سولې خبرې وکړي. ولې په کندوز کې یو شمېر ځوانان او ځوان نجونې ژر ودونه نشي کولی؟
زه خپله څلور کاله کېږي چې کوژده یم، په شپږ لک روپۍ هم کړې ده، پوره کړ ډېر ستونزمن کار دی.
په غزنی کې هغه بزګر چې د محصولاتو لپاره یې سړې خونې جوړې شوې خوښ دي چې اوس خپل محصولات په ښه بیه پلورلی شي. د اساسي بشري حقوقو په خبرونه کې مو د ازادۍ پر حق خبرې کړې دي.
ازادي پر دې معنی ده چې یو انسان د بل انسان د ارادې تابع نه وي.
او د ژوند په شیبو کې مو د نقشې اهمیت ته کتنه کړې ده.
په نقشې باندې پوهېدل او له نقشې څخه ګټه اخیستل د هر انسان لپاره ډېر زیات اړین دي.
خو لومړی پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. پایل کې هم د څو مهمو خبرونو سره لیکونه ده. امریکا دفاع وزارت ومنله چې ځواکونه په 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې شل ولسی وګړي سهوان په جګړو کې وژلې. له طالبانو سره د افغانستان د دولت ملک چې پلاوی تمه لري چې له طالبانو سره به په خبرو کې دا ځل پرمختګ وشي. د امریکا د کانګرس یو پلاوی چې کفته سفر کړی د اوکراین حکومت وهڅاوه چې د ډیموکراسۍ لپاره اصلاحاتو ته ادامه ورکړي. بشپړ خبرونه. د امریکا دفاع وزارت ومنله چې ځواکونه په 2020 میلادي کال کې په بهرنیو جګړو کې درويشت ولسی وګړي سهوان وژلي او لس نور ټپیان کړي دي. د پینټاګون د هغه راپور له مخې چې د امریکا د کانګرس په غوښتنه په جګړو کې د ملکیانو د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه له 2013 کال راهیسې هر کال خپروي او یوه برخه یې په ډاګه شوې. د وژل شوو ولسي وګړو ډېره برخه په افغانستان پورې تړل شوې، یعنې تیر کال شل تنه په دې هېواد کې وژل شوي دي. د راپور له مخې یو تن په عراق او یو بل تن په سومالیا کې وژل شوی او وژل شوی دریم ملکی کس ځای نه دی پډاګه شوی. خو د ایر وارس په نوم یو غیر دولتي ټولنه چې په هوایی بریدونو کې د ملکی قربانیان ارقام خپروي وایي د ادارې موندنې ښیي چې تیر کال په نړۍ کې د امریکا د پوځ په جګړو کې 102 تنه وژل شوي چې دا د پینټاګون د شمېر 15 برابره دی. ایر وارس د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه راپور ته په اشاره وایي چې تیر کال د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو لخوا نه اتیا ولسی وګړي وژل شوي او یو دېرش نور ټپیان شوي دي. د خبرو شوو اسنادو له مخې کانګرس دغه راز په 2020 میلادي کال کې 3 میلیون ډالره پینټاګون ته ځانګړي کړي چې د ملکي قربانیانو کورنیو ته د تاوان په توګه ورکړي، خو پینټاګون دا کار نه دی کړی. له طالبانو سره د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی تمه لري چې له طالبانو سره به په خبرو کې دا ځل پرمختګ وشي. دا خبره د دې پلاوی غړي نادر نادری ازادي راډیو ته وکړه او وی ویل هلمند دا ځل په اصلي موضوعاتو چې سیاسي جوړجاړی او اوربندۍ خبرې وشي.
اعضای طرف مقابل رفته بودن
د مقابل لوري غړي پاکستان ته تللي وو او هغه مشورې چې له خپل مسولینو او د خپل ډلې له غړو سره لرلې هلمند کړي یو چې هغه معنادار خبرې په صورت او ډیر جدیت مختیوس.
په قطر کې شاوخوا نه میاشت رئیس دا خبرې کله درېدلې کله روانې شوې، خو په دې موده کې د دولت پلاوی او طالبانو یوازې د سولې د اجنډا پر طرز العمل موافقه کړې او په دې خبرو کې نور پرمختګ نه دی شوی. د افغانستان د دولت د پلاوی یو شمېر غړي د سیشن بې پورس دوهې ته ورسېدل، خو رسمي خبرې لا نه دي پیل شوې. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د مذاکراتو د رسمي پیل وخت نه دی مشخص شوی. یو برتانوی په کابل کې د شرابو د خرڅلاو په خاطر مجرم و پیژندل شو. د سترې محکمې ویان عبدالفهیم قیوم جرمني خبری آژانس ته وویل په کابل کې محکمې د برتانیا یو تابع د شرابو د خرڅلاو په جرم په 15 کال او 4 میاشتې بند محکوم کړ. د دې کس د نیولو د وخت او مشخصاتو په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. د سترې محکمې ویان دغه راز وویل دا کس کولی شي استناف ته مراجعه وکړي. د کونل د مرکز اسداباد په چغان سیمه کې تیر ماښام دی وو بجو خواته چاودنې یو ماشوم وژلی او نه تنه نور ټپیان کړي. په اسداباد کې د مرکزی روغتون رئیس عطا الله صافي ازادي رادیو ته د پیښې په اړه وویل چې درې ټپیانو روغتیایي حالت نازک دی.
د اسداباد ولایتي روغتون ته نه ټپیان راوړل شوي چې په دې کې څلور ماشومان دي او نور غټان شامل دي. درې ناروغان پکې وخیم دي او هغه ننګرهار او زوی روغتون ته رجعت ورکړ شوی دی.
ځینې سرچینې وایي د پوځیانو په یو موټر پورې نښلول شوی مقناطیسي ماین وچاودې تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. ټاکل شوی د نن د افغانستان او بنګلادیش د فوټبال لوبډلو ترمنځ قطر په پلازمینه دوحه کې مسابقه وشي. دا لوبه 2022 نړیوال کپ او 2023 آسیا کپ ته د لارې موندلو لپاره ده. د بنګلادیش د فوټبال لوبډله د فیفا د شمیرو له مخې 104 اتیاوم ځای لري او افغان لوبډله تر دې 15 نمرې لوړ مقام لري. د افغانستان او بنګلادیش تر څنګ په ګروپ کې قطر عمان او هند هم شته. قطر د ګروپ په سر کې دی، بیا عمان دی او ورپسې افغان لوبډله دریم ځای لري. نننۍ لوبه د افغانستان لپاره مهمه ده که بایلي له دې ګروپ د وتلو چانس له لاسه ورکوي. ایرانی رسنۍ د پلازمینه تهران په جنوب کې د تیلو په یوه تصفیهخانه کې د اور د لګیدو د لویې پیښې خبر ورکوي. د ښار په آسمان کې تور لوګی تر سترګو کیږي. تر اوسه د تلفاتو خبر نه دی ورکړل شوی. دا اور په سیمه ییز وخت پرون ماښام 9 بجې د تونګویان په نوم تصفیهخانه کې لګیدلی او د تهران د کړکېچ د مدیریت ډلې مشر منصور درجاتي دولتي تلویزیون ته وویل چې د مایع ګازو د یوه پایپ لاین د لیک کیدو له امله دا اور لګیدلی او تحقیقات روان دي. ایرنا دولتي خبري آژانس خبر ورکړ چې په دې تصفیهخانه کې چې د ایران د تیلو د کمپنۍ مربوط ده د ورځې 2.5 لک بیرل تیل تصفیه کیږي. د امریکا د کانګرس پلاوی په پلازمینه کیف کې دی. د ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو دغه ګډ پلاوی د اوکراین حکومت وهڅاو چې د ډیموکراسۍ لپاره اصلاحاتو ته ادامه ورکړي او د پلاوی د روسیې د تیری په وړاندې له اوکراین سره خپل پیوستون څرګند کړ. د دې پلاوی مشر سناتور جن شاهن پرون په ټویټر ولیکل چې د اوکراین لخوا د اصلاحاتو د هدایمې تضمین د ډیموکراسۍ لپاره د دوه اړخیزې همکارۍ لپاره او د روسیې د تیری د مخنیوي لپاره ضروري دی. وروسته تر دې چې په 2014 کال کې روسیې په زور کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین وګرځوله او له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، د امریکا متحدو ایالتونو هر کال نږدې 5 میلیارد ډالر اقتصادي، بشري او پوځي مرستې له کیف سره کوي. خبرونه مو لازدی رډو واوریدل کده او ځین نور خبرونه غوړی بیا هم ولولې د ازادي رډو په پړه کې شته. پته مو د ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی کم د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رډو دوهونی ځ خبرونه مهيره وید اساسي بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې راځو. د خبرونه لومړی موضوع ته تمد چې نن د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران پر افغان سوله خبري وکړي. چین تیر میاشت وړاندیز کړی و چې د افغان حکومت او طالبانو استازي دي په چین کې غونډه وکړي. همدارس پیکینګ د شانګهای لغړو هیوادونو غوښتي دي چې د افغانستان د ثبات لپاره همغږه هڅې وکړي. چین له افغانستان د امریکا یو ناتو ځواکونو وتلو ته اندېښنه لري چې د سیمې امنیت او ثبات سره ګډوډ نشي. تفصیل په دې راپور کې
ټاکل شوی دی چې نن د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د ویډیو کانفرنس له لارې پر افغان سوله خبرې وکړي. د دې درې اړخیز غونډې پاړه د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وانګ وین بن په پکن کې خبري غونډې ته پرون وویل چې د شوی تفاهم له مخې به د غونډې کوربه چین وي او دا غونډه د اعتماد د پیاوړي کېدو او د همکاریو د زیاتېدو لپاره مهمه ده. د شاغلی وین بن په وینا له افغانستان د امریکا یو ناتو ځواکونه په داسې وخت کې وزي چې د سوریا او پخلاینې خبرې په حساسه مرحله کې دي او دې حالت افغانستان او د سیمې امنیتي وضعیت له یو ډول بې باورۍ سره مخامخ کړی دی. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان بیا وویل چې د درې واړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو پریکړه وکړه چې په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. په افغانستان کې به د سوریا او پخلاینې په اړه جدي خبرې سره وکړي. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتلو ته چین اندېښنه لري چې د افغانستان امنیتي وضعیت ګډوډ نشي او د افغانستان له خراب امنیتي وضعیت اویغور مسلمانان استفاده ونه کړي، هلته منظم او منسجم نشي او د چین پر ضد وسله روانه کړي. د دې اندېښنو په ترڅ کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي تیره میاشت د پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره په ټلیفون خبرې کړې وې او ویلي وو چې پکینګ له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته تمه لري چې ملګري ملتونه په دغه هیواد کې ډېر فعال شي. د چین د بهرنیو چارو وزیر په دې باور دی چې د شانګهای د همکاریو سازمان چې د پاکستان او هند په ګډون اته غړي لري د افغانستان په مسله کې همغږه هڅې وکړي. د پکن کابل او اسلام آباد ترمن درې اړخیز غونډې په خو هم شوې دي او نننۍ غونډه یې څلورم ایواده. د دې غونډې په اړه د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویل چې د مثبتو نتیجو تمه ترې لري.
دیو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایست.
تاو ده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو.
نن دې ازادي په چپو کې اونیس پروګرام کې بیا هم د سولې پر موضوع خبرې کوو. د تاسو لپاره بیا هم یو فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ او خپل نظر د ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړئ، او هم کولای شئ هغه پوښتنې چې لری له هغو میلمنو چې د خبرونه ته رابولو مطرح کړئ. ازادي راډیو اورې هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو خبرونه کوو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د ولسی وګړو مرګ ژوبل زیاتوالی ته اندېښنه ښکاره کړه. د کمیسیون پرون ویل یوازې په تیر مې میلادي میاشت کې 200 ملکیان په افغانستان کې په جګړو او نامنیو په پیښو کې وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. نور په دې رپورټ کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په دغه هیواد کې د ملکی مرګ ژوبلې لړۍ په شدت سره روانه ده، او دغه پیښو د کمیسیون تر بل هر وخت زیات اندېښمن کړی. د یاد کمیسیون د نشراتو رئیس ذبیح الله فرهنګ د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل یوازې په مې میاشت کې 280 ملکیان وژل شوي دي.
متاسفانه در جریان مای می سال روان
لبه د مرغچی د می په میاش کی دو اتیا تر هغری زو حمله په پایله کی 280 تن ملکیان وژل شوی چې اتلسی خزی او یو سل نه ی ماشومان. هم دا ډول دو تن هویت مشخص نه دی. شپږ سو سلور د شتنه ټپیان دي چې شپږ نبی میرمن او 215 سلويختنه ماشومان ملکی تلفات لوړ شوی او دا د نخنی ورده
و ای سخت نگران کننده است.
تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت یونما په خپل راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د سولې هڅو له دوام سره ملکی تلفات تر بل هر وخت زیات شوي دي. د دغه سازمان شمیرې ښیي چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې 503 ملکی وګړي وژل شوي چې د تیر کال د لومړیو دریو میاشتو په پرتله په سلو کې 90 سلنه زیاتوالی ښیي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار په لویدیځ څنډه کې درې مناحیې کې پرون سه شنبه ماښام مهال په کاستر موټرو کې د 14 لامل لګ تل لګه لستنه ملکیان وژل شوی او سباندی دو لستنه ټپیان شوی دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تروریستانو په کاستر موټرو کې ماینونه ځای پر ځای کړی وو او ملکیان یې هدف ګرځولي. د دغه وزارت ویان طارق اریان ډاټ ورک ویچ امنیتي او کشفي ارګانونه کار کوي چې دغه ماین خخون کې ژر تر شره ونیول شي.
تروریستان یک بار دیگه
تر هغه یو بل جنایت وکړ او په ملکی کاسترو کې د ماین په خودلو سره کې وګړي هدف وګرځول. دا سال کې چې تیر میاشتو کې لزګونه ماین خخون کې نیول شوی او امنیتي او کشفي ارګانونه کار کوي چې دوی هم ژر تر ژره ونیول شي او عدلي او قضایي ارګانونو ته ور وپیژندل شي.
له دې وړاندې هم د کابل ښار په لویدیځه برخه کې ورته خونړۍ بریدونه شوي چې تر ټولو لوی هغه پر سید الشهدا ښوونځي د نږدې یوې میاشتې مخکې برید و. که څه هم حکومت د ورته حملو مسؤول طالبان بولي، خو طالبانو د کابل د تیر ماښام په بریدونو کې لاس لرل رد کړي دي. ذبیح الله مجاهد نن په خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې د کابل په درېمه حوزه کې د تیرې ورځې 14 د ډلې پورې اړه نه لري او ټینګار کړی چې دوی په ملکي اهدافو بریدونه نه کوي. په همدې حال کې د جمهور ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح له کابل ښاریانو غوښتي چې د دغه ډول حملو په مخنیوي کې له امنیتي بنسټونو سره همکاري وکړي. ښاغلي صالح ویلي په ښاري بسونو او ټکسیانو کې د بم ایښودونکو د نیولو لپاره ستاسو همکارۍ ته اړتیا لرو. کله چې ستاسو له څنګ څخه څوک ښکته کیږي نو متوجه واوسئ چې کوم شی او یا بسته تر څوکۍ لاندې ږدي. ښاغلي صالح همدارنګه ویلي چې په تیرو 5 میاشتو کې په کابل کې د دغه شان بمي بریدونو 850 هڅې شنډې شوي او عاملان یې په زندان کې دي.
جوان
آزادی خزینه پر سری جزانه ورکی چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشه
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نه شته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1200 شپږنیوي منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
په افغانستان کې د سهار 8:15 شوې. په کندز کې یو شمېر ځوانان او مدني فعالان وایي په دې ولایت کې د خلکو ترمنځ د ناوړه دودونو او د زیات ولور له کبله زیات شمېر کوژدن ځوانان او ځوان نجونې تر ډېره همداسې کوژدن پاتې کېږي، ځکه د ولور په ګډون د واده دودونه نشي پوره کولی. نور به په دې رپورټ کې واورو.
په کندز ولایت کې یو شمېر ځوانان او مدني فعالان وایي چې په دغه ولایت کې زیات شمېر ځوانان او ځوان نجونې د ناوړو دودونو زیات ولور او بې ځایه سیالیو له کبله له کلونو کلونو راهیسې کوژدن پاتې کېږي او خپل ودونه نشي کولی. د دې ولایت یو اوسیدونکی 35 کلن عبدالقدیر مایار وایي چې 4 کاله وړاندې کوژده کړې خو د لوړ ولور له کبله تر اوسه نه دی توانېدلی چې خپله ناوې کور ته راولي.
زه خپل 4 کاله کېږي چې کوژده یم، نو 2-3 ځله ایران ته لاړم، مثال ردی مرد شولم، همداسې سکر ترکیې ته هم لاړم، بیا هم ردی مرد شولم. نو زموږ تقریبا 6 لک 10 لک روپۍ دغه خپل درمیز مثلا چې کوژده ما کړې په 6 لک روپۍ هم کړې ده. نو دغه پوره کول په دې افغانستان کې کاروبار هم نشي پوره کول، ډېر ستونزمن کار دی. زما علم دا ده چې ولورونه راټی چې تر څو ځوانان وکولی چې په افغانستان کې هغه د خپل ولور قیمت پوره کړي.
د دغه ځوانانو په خبره چې واده کول د هر انسان مدني او قانوني حق دی او د انسانانو لپاره یو نیک تړون بلل کیږي او په واده کول سره د انسانانو ژوند تکمیل کیږي او باید په دې برخه کې د شته ستونزو لمن راټول شي. اسما سروري په دې اړه ازادي روډي ته وویل.
روز مروج نو پسند است کی امروز جوانای مو سیوترش با مجرد های دست
ټولنه او کورنۍ کې د ناسمو رواجونو حاکمیت د دې سبب سوی چې ډیری ځوانان د خپل واده د لګښت پوره کولو په خاطر په غیر قانوني توګه نور هیوادونو ته مهاجرتونه کوي او د لارې په اوږدو کې ډول ډول ستونزو سره مخامخ کیږي، یا وجل کیږي او یعنی ول کیږي او بیرته خپل هیواد ته راستول کیږي. یقینا چې لوړ ولور او په ودونو کې لوړ لګښت زیات شمیر هلکان او نجونې د واده کولو له حق څخه محروم کړي دي.
د یو شمیر مدني فعالانو په خبره چې لوړ ولور او د واده زیات لګښتونه د دې سبب کیږي چې باید کوژدن شوی ځوان نورو هیوادونو ته په مزدوري پسې ولاړ شي تر څو د واده لګښتونه چمتو کړي، خو کله چې کوژدن ځوان بیرته راستون شي ډیرو خوارو او مسافرۍ نیم خوړلی وي. مدنی فعال ہدایت اللہ ہمدرد پدیاڑ آزادی روڑی تو موبائل
خلق کدا فرہنگ پیدا شی چی درنو رسم و رواجونا لاس و اخلی لین سر پی نظر وکی دوال جانب کا لور دے کا زوی دے خپل اولاد وگنی مشترک زوانانو لپار یو زمینہ یو ساده و آسان طریقہ و زمینہ برابر کی ترسو چی دا درانو مصرفونا و دا درانو رواجونا دی منطقی و محیط نورک نسی زوانان ولدی سنزو سر مخامخی.
پا کندز ولایت کے دیشتو چارو رئیس ناہید اسفی وائی دوی د رسنو یو بیلابیل غونډو له لارې کورنوی ته پوهاوی ورکړي چې له لوړ ولور او په ودونو کې د زیات لګښت څخه ډډه وکړي، خو په خبره یې چې لا هم دغه ستونزه نه ده هواره شوې.
در اینجا پیام ما خواست مد به کامل هایی که در قسمت گرفتن و حفظ
زه لطول کورانیو چخه غارم چه دل ور ولور اخستلو او دودونو که لبیزای سیالیو چخه داده وکلی زه که زینی وقت دل ور ولور اخستل او دودونو لگشت ده دی سبب کیجه چه ده دو کورانیو ترمنز تاو ترخوالی او کرک رامسته سی او بالاخره ده زوم او ناوی ترمنز ده تفریق او طلاق خبر هم راپورت کیجه.
ده معلومات لمخه وست محل پا کندوس که ولور سر دی ودونو لګښت له 6 لک نیول تر 12 لک افغانۍ پورې رسیږي چې له همدې کبله زیات شمېر ځوانان نشي کولای ودونه وکړي. دوی وایي چې باید دینی عالمان او ترڅنګ اړوند دولتي ادارې د دغو ناوړو دودونو او رواجونو د اصلاح لپاره په جدیت سره کار وکړي تر څو د زیات ولور اخیستلو او په ودونو کې د بې ځایه سیالیو مخه ونیول شي او د ځوانانو پر وړاندې شته ستونزې هوارې شي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د خبرونه په دوهمنی مې کې د ژوند په شیبو کې ونی خبرونه اوري. په دې خبرونه کې مو د نقش اهمیت کتنه کړې د ازادي رادیو بل د اساسي بشري حقوقو خبرونه هم د خبرونه په دوهمنی مې کې مهروي. په دې خبرونه کې مو د ازادي پر حق خبرې کړې دي. په غزنی کې هغه بزګر چې د محصولاتو لپاره سړی خونې جوړې شوی خوښ دي چې اوس خپل محصولات په خبه پلورلی شي. د غزنی د کرنې ریاست چارواکي وایي په غزنی کې 95 د کچلو او 13 د پیازو د ساتنې سړی خونې ګټې اخیستنې ته چمتو شوی دی. نور په دې رپورټ کې.
د غزنی د یک ولسوالۍ سید رحمان ته دیرش کلن دی. د بزګرو په خپل ولسوالۍ کې په کروندو بوخت دی. سید رحمان وای د دوی په ولسوالۍ کې د کرنې ریاست له لوري د سړو خونو له جوړېدلو سره د دوی محصولاتو او د محصولاتو په بیو کې خواله راغلی دی. نوموړی زیاتوي وړاندې به د منی په موسم کې یو من پیاز په 130 خو اوس په 130 افغانۍ پلورل کیږي.
تیر کال به خاص باندې پیاز د حاصلات په وخت کې چې کله پیاز به ورسېدل بازار به نه درلودم، د 130 نه پورې به موږ یو من بازار ته خرڅول. دا چې موږ سړی خونې ولرلې درلودې او هماغه پیاز اوس د 130 په سلو بر خرڅېږي.
د واغز ولسوالۍ وسیدونکي سید کرم هم وای تیر کال چې په واغز کې سړی خونی جوړی شوې دي، نو ورسره هم مهاله د نشئی توکو کرکیله صفر شوې ده او خلکو خپل حلالو کروندو ته مخه کړې ده. سید کرم وای له کله چې په واغز ولسوالۍ کې د کچالانو سړی خونی جوړی شوې دي، نو زمونږ کچالانو د تیر په پرتله ښه بازار پیدا کړی دی چې اوس مناسبه ګټه ترې ترلاسه کولی شو.
په واغز کې تیر کال کنځو د کچالو سړې خونې او اندرې پیازو سړې خونې جوړې شوې دي. مخکې به دلې د مخدره توکو کرکیله والا دهقانان مبوخت وو، په مخدره توکي به کړل. له تیر کال راهیسې د سړو خونو د جوړولو له امله دلته نرخونه ډېر ښه شوي دي. اوس تقریبا یو من کچالو یو نیم سل یو سل څلوېښت افغانۍ قیمت لري. دا ټول د سړو خونو د جوړولو له امله دي.
د غزنی کرنې ریاست چارواکي وای دا مهال د غزنی ولایت په دې یک واغز، اجرستان، ناور، جاغوري او جغتو ولسوالیو کې تر اوسه پورې کرنې ریاست واوې سړی خونی جوړی کړی دی. د دغه ریاست اړوند محصولاتو امیر انجنیر محمد زکی ازادي راډیو ته وویل موږ له خلکو سره د خو اړیکو پر مټ په هغو ولسوالیو کې چې تر ډیره پکې حکومت حاکمیت نه لري سړی خونی جوړی کړی دی، ترڅو د هغې سیمې بزګران په سړو خونو کې محصولات زیرمه او ګټه ترې پورته کړي.
د سړو خونو له جملې څخه د کچالو شپږ دانې په خواجه عمري، پنځه دانې په چغتو، پنځه دانې په ناوار، لس دانې په اجرستان، یوویشت دانې په مالستان، و دانې په جاغوري او پنځه دانې په واغز ولسوالۍ کې دي چې ټولې نه پنځوس سړې خونې دي. پنځه سړې خونې د پیازو په اجرستان، درې دانې په واغز او لس دانې په دیاک ولسوالۍ کې دي چې ټولې اتلس دانې دي.
نوموړی وای په روان کال کې د تازه میوو د ساتنې لپاره هم پلان جوړ شوی او دا مهال زمونږ د سروې ټیمونه خپل سروې کوي. غزنی د افغانستان له کرنیزو ولایتونو څخه دی چې ډیری وګړي په کرنه او مالداری بوخت دي. د دغه ځای بزګران د کرنې ریاست له اقدام څخه خوښ دي چې دوی ته یې په ډیری سیمو کې د کرنیزو محصولاتو د خوندي ساتلو سړی خونی جوړی کړی دي، خو دوی بیا هم له کرنې ریاست څخه غواړي چې په دغه ولایت کې د بزګرانو ستونزې حل کړي. د اصلاح شوو تخمونو، نیالګیو حاصلاتو ته د بازار موندنې او نورو سړو خونو په جوړولو کې ورسره مرسته وکړي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا چیرې نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مهمان یاست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زبدیر نه خوشوم چې ګډون نه شي کولای.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزا او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
او سمې ونړیواله موضوع د تاشکند پریکړه چې دی خپلواکي خبريالې د کار جواز تمدید نکړل خبرګونونو سره مخامخ شو. دی خبريالې د الجزیره او یو شمیر نور رسنوی لپاره کار کاوه او څو میاشتې مخکې د ازبکستان چارواکي د ځان په جنسي زورونې تورن کړی وو. تفصیل په دې راپور کې
د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د خپلواکي خبريالې د کار مخاوني وله. دا پولنډي خبريالې اګنیشکا پیکولیچکا ویلژویسکا نومیشي چې د سش کال په لومړیو کې د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي په جنسي ځورونې تورن کړی وو. دی ویلي وو چې چارواکو پر دې فشار راوستی دی څو د کار د جواز د تمدید لپاره د ازبکستان په اړه مثبت راپورونه ورکړي. خو د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند یوسف کوبل جانوف پرون په ټلګرام کې ولیکل چې د الجزیرې د خبریالي اګنیشکا پیکولیچکا ویلژویسکا جواز د دې لپاره تمدید نه شو چې دې د ازبکستان قانون تر پښو لاندې کړی و. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند دانی دی ویلي چې دې خبریالي د قانون کومه ماده نقص کړې ده، خو میرمن پیکولویچکا ویلژویسکا د دې تور پاړه په ټویټر کې لیکلی دي چې د بهرنیو چارو د وزارت دا ادعا چې دې د ازبکستان د خلکو سپکاوی کړی دی سمه نه ده. د همدارا څرګنده کړې ده چې د بهرنیو چارو د وزارت دا ادعا هم سمه نه ده چې دا یې قومي او مذهبي شخړو ته په هڅونې او د دې هیواد په کورنیو چارو کې په لاسوهنې تورنه کړې ده. میرمن پیکولویچکا ویلژویسکا وایي د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت پر دې دا تور هم پوری کړی دی چې دې د ماشومانو د خوندیتوب له قانون څخه چې د هغوی د روغتیا لپاره ښه نه دی سرغړونه کړې ده. د دې په وینا دا د دې د غلي کېدو لپاره هڅې دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د فبروري په لومړیو کې له میرمن ویلژویسکا څخه بخښنه غوښتې وه او ویلي وو چې هغه مامور چې له دې څخه یې شکایت کړی و له کاره ګوښه شوی دی. د خبریالي چې د ګارډین او ایرو ایشیا نیټ خبرونې لپاره همکار کاوه ویلي دي چې له دې بخښنې سره د دې د کار جواز د دریو میاشتو په مخه تمدید شو. په تاشکند کې د بریتانیا سفیر تیم تارلوټ د ازبکستان د چارواکو دا پریکړه چې د دې خبریالي جواز نه تمدیدوي خواشینوونکی وبلله او په ټویټر کې ولیکل چې د رسنیو ازادي په دې معنی ده چې د خبریالانو ملاتړ وشي، لا غوی دفاع وشي، حتی که دوی انتقادي او له جنجاله ډک مطالب هم لیکي. د بی پولي خبریالانو سازمان د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزارت دا پریکړه غندلې ده او هغه د رسنیو د ازادیو د مخنیوي هڅه بللې ده. د سازمان د ازبکستان له حکومت غوښتي دي چې د خبریالۍ ته اجازه ورکړي چې خپل کار ته دوام ورکړي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت پرون خبرداری ورکړ چې د کورونا د درېمه څپه په هیواد کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده او که وضعیت همداسې دوام وکړي نو یو لوی ناورین به رامنځته شي. پرون د مایکروفون ستاسو په خپرونه کې مو همدا موضوع وڅېړله او د یو شمېر اورېدونکو نظرونه مو واورېدل چې په خپله خلک څه ډول کولی شي چې د کورونا د دغې نوې څپې مخنیوی وکړي او ځان له دې وژغوري چې پر کورونا اخته نه شي. د څو تنو اورېدونکو نظر
د جلال آباد د ریسوسارۍ د ننګرهار باندې د کلینیک سره تماس کیمه. د ننګرهار په ولایت کې خصوصا د جلال آباد په ښار کې هیڅ ټولنیز وطن نه مراکزي خلک او پیښې نسبت ولسوالۍ ته په ښارونو کې ډېرې زیاتې دي. دولت باید هوټلونه او مزاحم ځایونه قرنټین کړي تر څو د کورونا د درېمې څپې مخنیوی مو کړی وي.
محمد همدرد در سره په اړیکه کې یم. د لغمه
دلته خو بېخي خلک یو عادي شی ګڼي کنه، خو دا عادي مرض نه ده. حکومت بند شو کی حکومت هم پورا پورا حکومت خپله مصروفه ده په خپلو جنګو کې او عوام ته چې دا کومه لارښوونې تر غوږو رسېدلي وي کنه دا بالکل عملي کي عقل هم دغه عملي کي.
ګلبدین حبیبي آریان د بادغش ولایت د بالامرغاو نه.
د ولایت په بالامرغاو ولسوالۍ کې هم د کورونا کمی صفي خدای معلوم نه لرو. د و سفر الحمدلله او ستا مریضان خو تر بس پورې هم سا ګرمي دي.
سلام تر پالیکا کې د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ د خپل د پونتون ماسل مو د روغتي لاونی چې دی په دې توګه مراد کوم انو خلکو ته توسعه کو ځکه د لری تر کیسه مې کړي دي چې د تر تعلیم کټه کټه ده او خلک په دې خبر مې نه کوي دا امر دی راځي غړي خپل خپل دې توسعه خلکو ته کو چې دا شي دې مګړې ډېر یو خراب مرض دی بس دغه خبر خلکو ته کو په کول تر سوالي
دا چې د بیرم ته په غواخت یو په دینو ولایتونو کې د دې د کورونا وایروس په هم څه شوی دی چې د دې د روغتیا وزارت او لوړو زده کړو وزارت په تفاهم سره نوې ترن په دې وشو چې باید ټول تعلیمي مرکزونه وتړل شي چې لاغې جمله ته د ننګرهار پونتونهم وتړل شو چې بل اخره موږ خپل وطن خوست راغلو او موږ د دې وایروس له امله په کور کې ناسو او موږ د تنوم تکنیشول د چې موږ په دې پوهیږو چې دا خطرناک دی او حتی د مرګ ګواښ کیږي او شوی هم دی. ولې دلته نوري صاحب مستزداد چې د کابل د ننګرهار لوی لار هم دشن د کابل او د خوست لوی لار دغه مثلا نتلل کیږي یا هم په اصطلاح هغه لارښوونې هغه کوم قانون چې باید دغه عملي شي د دې وایروس د خطر له وجې هغه تر اوسه هیڅ عملي کیږي نه. دا چې زه تېره ورځ له کابل څخه راغلم هیچا د ټیرو په خلکو شتون کې ماسک ونه لید فاصله مې ونه لید چې تا مراد کړی.
روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
د سهارات نیمه بجې شوې خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي رادیو دوه نیمې خبرونه مهیروي خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو لڅو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د امریکا دفاع وزارت ومنله چې ځواکونه په 2000 میلادي کال کې په بهرنیو جګړو کې دروشتولسي وګړي سهمن وژلي او لس نور ټپیان کړي. د پینتاګون د هغه راپور له مخې چې د امریکا د کانګرس په غوښتنه په جګړو کې د ملکیانو د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه له 2013 کال راهیسې هر کال خپروي او یوه برخه یې په ډاګه شوې. د وژل شوي ولسي وګړو ډېره برخه په افغانستان پورې تړل شوې، یعنې تیر کال 40 تنه په دې هیواد کې وژل شوي دي. له طالبانو سره د افغانستان د دولت ملکچی پلاوی تم لري چې له طالبانو سره په خبرو کې دا ځل پرمختګ وشي. دا خبره د دې پلاوی غړي نادر نادری ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل هلمند دا ځل په اصلي موضوعاتو چې سیاسي جوړ جوړی او اوربندۍ خبري وشي. په قطر کې د طالبانو د دفتر د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم بیا ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د مذاکراتو د رسمي پیل وخت نه دی مشخص شوی. د کونل د مرکز اسداباد په چغان سیمه کې تیر ماښام د دیوی چاودنه کې یو ماشوم وژل شو او نه تر نور ټپیان شول. د اسداباد مرکزی روغتون رئیس عطاالله صافی ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې له ځایه نه ټپیان ورول شوی چې پکې څلور ماشومان دي. د ټاکل شوی دی نن د افغانستان او بنگلاديش د فوټبال لوبډلو ترمنځ قطر په پلازمینه دوحه کې مسابقه وشي. دا لوبه 2022 نړیوال کپ او 2023 آسیا کپ ته د لارې موندلو لپاره ده. ایرانی رسنه د پلازمینه تهران په جنوب کې د تیلو په یوه تسبیحخانه کې د اور لګیدو د لوی پیښې خبر ورکوي. دا اور لګیدنه د تونګویان په نوم تسبیحخانه کې شوې ده او د تهران د کرکیش د مدیریت د ډلې مشر منصور درجاتی دولتي تلویزیون ته وویل چې د مایع ګازو د یوه پایپ لاین د لیکېدو له امله دا اور لګیدل او په دې اړه پلټنې پیل شوې. د امریکا د کانګرس یو پلاوی چې کفته سفر کړی د اوکراین حکومت و هڅو چې د دیموکراسۍ لپاره اصلاحات ته ادامه ورکړي. د پلاوی د غراز د روسي د تیری پر وړاندې له اوکراین سره هم خپل پیوستون څرګند کړ. او چارواکي په پلازمینه وارسا کې وای هغه درې پولندیان چې په بیلاروس کې د سیاسي فعالیتونو په تور نیول شوي او خوشی شوي دي. کمو وخت وی دی او نورو خبرونو تفصیل به هم کوله شي چې ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم. نور د راپورونو لپاره وخت نه لرو. د راپورونو د خبرېدو لپاره د ازادي رادیو دوه خبرونه خبرېدو ته چمتو دي.
اساسي او بشري حقوق
په خبرونه کې د ازادي په حق خبرې کوو چې دا د بشري حقوقو یو مهم اصل ګڼل کیږي. په دې خبرونه کې به ووري چې ازادي یو مطلق که محدود حق ده، که محدودیتونه لري نو کوم محدودیتونه دي؟ په دې اړه به بحث وکړو. د خبرونې ملمنه مو ملغلره معیار د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د صحاوي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مرستیاله ده. په پیل کې تاسو ته خرغلاس وایو که درته وایي چې ازادي یعنی چې مونږ یې پاړه غږیږو یو عام تصور دا ده چې یعنی ته خپلواکي هر څه کولای شي، خو که علمی تعریف کوو نو ازادي یعنی څه؟
مننه. زه هم لومړی خپل سلامونه د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هله د چې دی د کامل رختیا خوندان اوسي. ستاسو سوال په ځواب کې باید وایم دا چې ازادي د بشري حقوقو د اصولو څخه یو اساسي او بنسټیز اصل ده. او ازادي پر دې معنی ده چې یو انسان د بل انسان د اراده تابع نه وي او هغه څه چې غواړي وکړي او یا هغه څه چې نه غواړي وایي نه کړي، او قانون د ازادۍ د مخنیوي سبب نشي کېدای. په د بشري حقوقو د اعلامیې په لومړۍ ماده کې راغلي دي چې ټول انسانان نړۍ ته آزاد راځي او د حقوقو او حیثیت له پلوه د یو بل سره مساوي او یو شان دي. نو ویلای شو چې پرته له ازادۍ څخه موږ نشو کولای چې خپل نورو بشري حقوقو ته ورسیږو، او ازادۍ خپل ازادۍ د دې زمينه برابروي تر څو انسان خپل ځانګړي استعداد هیوادونه چې دی هغه بشپړ کی او د دې بشپړتیا اول د کی چې هغه خپل لمړی برخه کې خپل فردي شخصیت کامل او بشپړ کی او په دوم برخه کې کېدای شي د دې فردي شخصیت بشپړتیا سبب د دې کی چې پټولونه کې حسینه او